تاندي سانغي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلونوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو او په عمل کې ثابته کړه چې دی په رښتیا اتل دی. راځو اتل خان سره مرکې ته. اتل، په پایل کې درته وایا چې له څه وخت دی هوټ دا و چې تاسو باندې کانکور په ازموینه کې لوړ نمرې اخلي؟
ولې سم صنف کې ومه چې ما هوډو کې چې زه باندې خپل وخت کانکور یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړ نمرې اخلم او لومړی مقام لاسته راوړم. نو لسم صنف نه ما خپل د امدګین ته شروع کړ تر څو چې کانکور مور
ډیر ښه درته وایي چې کوم مزامین دې زیات ویلې؟
وکړلونه کې یعنی زه لسم او یو لسم صنفونه کې ما درس ویلې. ما ډیر په ساينسياتو باندې کار کاوه، بل خصوص په الجبر او هندسه یا مثلثات، فزیک او کیمیا. بیا ورسته کله چې ما د کانکور امدګي شروع کړ زه هغه وخت دولسم صنف کې وم، چې ما ساينسيات ویلو. نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ یې السنه او جیولوجي باندې ډیر فوکس کاو او دا علوم ما ډیر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې، نو ټول ساينسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل.
ډیر ښه درته وایي چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمره سي کې د شوق سره او درس دی خوښیده.
لوړتون نه کورنۍ له خوا د درس په بخش کې زړه تشویق سوی وم. دا اول صنف نه مال درس سره شوق مور می پلار می ترونه می. نو همدا اوس چې اول صنف نه ډیر زیات درس تشویق کړی وم، لو اول صنف نه می درس سره شوق پیدا سوی.
تاسو ویل چې کورنۍ تشویق کوله په درس کې چم راسته سره کوله، مثلا سره چې په خوانځي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې ځینې مزامین سره وای په کور کې. چا تاسو سره درس ویلې کور کې؟
طبعا کله چې زه وړکی وم نو مشکلات مې ډېر وو. البته په لومړي سر کې خو مې مور او پلار کومک راسره کاوه، په څنګ کې مې مترونه هم ډېر زیات کومک راسره کړی، بل خصوص کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول. نو ما سره تقریبا درې میاشتې به د زمي وخت فقط درې میاشتې باید ما درس ویلی وای او بیا مې امتحان ورکړی وای. دې موده کې ما سره مې بیا ترونه ډېر زیات کومک وکړ، دوی په کومک ما وکړل سوی چې دا دوه دانې سوي امتحانونه زه په کامیابه توګه پاس کړم.
ښه، یعنی تاسو د سوي امتحان هم ورکړی دی؟
بله هو، بله هو.
درته ویلی چې اوس کلانی هستی چې کله به اول ټولګي د پانتون کې تاسو کېنی؟
زه اوس اتلس کلن یم، د جوزا میاشتې په 26 تاریخ اتلس کلن شو.
ډیر ښه، بالاخره به یو ځوان ډاکټر یاستی تاسو. دا وایه چې ډاکټري مو خوښېدله او که دا چې هر څوک غواړي چې ډاکټر سي او انجینر سي په دې حساب راغلی او که کوم خاص شوق سره و؟
ما د رشری سر شوق لاول صنف نه دا استاد موږ نه پښتنه وکړه چې تاسو اینده کې غواړي ځنه شی جوړګي. نو کله چې د ما نوبت راورسید نو ما مغه وخت مورته ویل چې زه غواړم ډاکټر سم. نو ډاکټری سره مې شوق لوړه وړه کونی نه.
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلی؟
د دې په اړه څو نظریات در سره چې ډیر لیواله ما هغه د قلب بخش.
ولی قلب بخش؟
زموږ په هیواد کې د څه مختلف بخشونو کې البته ډاکټران سره خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات دی کار کمم دی او بعضی بیا دومره لایق هم ندی. نمازان سره دا هوډو کو چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کیږم او ډیر د سفې لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه چې لري. نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړي.
درته وایي چې کله مو چې د ته پانځای خلاص ک بیا به نور زده کړو ته مې دمه ورکوي که څنګه؟
بله هو، زه غواړم چې د طب بخش کې چې څومره درسونه تر هر کچ پورې غواړم پکې مخته لاړ سم. البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو کنه زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې. نو البته زه به کوشش کوم چې تر اخره مرحله پورې د خپل زده کړې سرته ورسوم.
د تاسو د مکتب دورې تر ګرځو کله به چې ټولګي رخصت څخه کور ته راغلي څو ساعت لري په کور کې مطالعه کوله؟
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړو څلور نه تر پنځو ساعتونو به ما درس ویلې، خو کله چې کانکور امدګي مې شروع کړې و نو تقریبا د 14 تر 14 ساعتو پورې به ما درس ویل.
درته مشکل نه و دومره اوږد مهال درس ویل؟
البته، خو لکه څنګه چې تاسو په هیګي د ما هدف هم ډیر لوړو، نو طبعا دومره لوړ هدف به له سختو مشکلات لاس نه راځي، نو خپل هدف په نظر کې نیولی و. د دې هدف لاس ته راوړلو لپاره مجبور وم چې ما ډېر کار کړی وای.
څومره شپې مې په ویښه تېرې کړې دي، څومره د دوستانو محفل ته، واده ته، کوژدې ته او نور مراسمو ته نه یې تللی؟ د دې لپاره ستاسو درس وایه.
په پیل کې خو د مراسمو او ودونو د پارټیانو خبره د امادګۍ جریان کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم، که هغه ودونو او کوژدې وي که د ملګرو پارټیانې وي. نو د درسونو جریان کې خو زه قطعا نه تلم. بعضې کله کله شپه به داسې کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به راباندې ډېر وو، بیا به تر 2 بجو 2:30 بجو به کېناستم. خو په صورت عموم زه به د شپې تر 10 او 11 بجو پورې ناست وم.
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلي ویښ کېناستلی، خوراکي باب به کوم شیان درسره وه؟
داسې خاص شیان نه وو البته، خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به مې ډېر استعمالول.
هدف مې دا و چې مغزیات دې څومره خوړلي دي؟
مغزیات مې استعمالول په خاصه توګه چهارمغز به ما نسبتا ډېر استفاده کول، تر څنګ چې دی چې ستړی نه سم او خوب مې وینسي، نو دې تر څنګ به ډېر قهوه استفاده کول.
ډېر ښه. راځو کسانو ته چې دوی غواړي لکه تاسو غوندې په راتلونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي، ډېرې نمرې دوی واخلي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایه؟
طبعا هر څوک دا توانایي لري، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی اول دی ونه درسي د لوړ هدف تعینولو نه هر څوک کولای شي. دوی اول ادم یو هدف دی وټاکي، بیا نظر هدف ته سیدي څومره لوړ هدف ټاکلی ده هغه مطابق به کار وکړي. لکه څنګه چې ما تاسو مخکې مویل، چې د ما هدف ډیر زیات پړو نو سره له ډیرو مشکلات او مغزي ستړیا سره بیا هم زه مجبور وم چې ما ډیر درس ویلی وای. نو دوی ته مې توصیه هم ده څومره چې دوی لوړ هدف ټاکي هغه په نظر کې ونیسي، دا هغه په اندازه د برنامه ورته برابره کړي او هغومره دې درس وای.
یو بل موضوع چې هغه ډیره زیاته مهمه ده، د فکر او اعصاب او آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې؟ په دې وروستیو کې افغان ځوانان له بیلابیل مشکلاتو سره مخ دي. یو علت دوی ښه درس نه وایي، دوی وایي چې زموږ ذهن آرام نه ده، فکر مو آرام نه ده. آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې؟
دا طبعا ډیره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو، ذهن باید ډیر زیات آرام وي او ټولو منفي شیانو څخه ډیر زیات لري وي. نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنۍ څخه هیله کوم چې تر څو دوی خپل اولادونو ته داسې یو زمینه برابره کړي چې تر څو دوی له منفي انګیزو څخه لرې وساتي او تر څو دوی وکولی شي په ښه آرامه مغزو خپل درسونه ووایي. ځکه که چېرته مقایسه وکړو، هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او یو هغه کس آرام وي، نو که چېرته دا دواړه درس کې کښېني او دواړه یو ساعت درس ووایي، نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزه آرامه دي. نو دې یو ساعت څخه کولی شي 50% استفاده وکړي، خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده 10-15% شاید خپل درس په ښه توګه زنه کړي. نو والدین او کورنۍ څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي.
ډېر ښه. خپل ځوان څومره کولی شي ځان ته ماحول آرام وساتي؟ مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ، همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي، تاسو ورته ستونزو سره مخ خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام وساتي؟
زه دا یو توصیه ورته لرم چې د دې ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنونو څخه د ځان لري وساتي. او البته زه دا توصیه ورته لرم چې د سمارټ فون نه استعمالي، مختلف اپلیکیشنونو کې مختلف ډول د مختلف جامعو خلک ویني، چې البته کله کله د دې احساس کوي چې دا خلک په ژوند لحاظه لمنه پورته دي، نو دا د ډیره منفي انګیزه ورکوي. چون مختلف ویډیوګانې دي، مختلف پښتنو کې دي، نو زه دته دا یو توصیه دا کوم چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه د ځان لري وساتي د درس په جریان کې. او بل دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي، کور او د کوڅې اکثره د هیواد حالاتو د ځان نه خبروي، د ځان په مطالعه بوخږي، شاید وکولی شي چې له ډېر منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي.
یعنی هدف مو دا چې فکر باید درس ته نه د ځوان نورو چارو ته.
بله حتما، چون دومره وخت هم نه ده، یو کال 15 میاشتې 14 میاشتې دیدی دا برنامه له ځان سره وساتي، خپل درسونه ته د پلان جوړوي که چیرته بیکاره کیږي یا د ستړی کیږي یا کومه دمس یا کومه تفریح سي دی کوي، دی د خپلو درسونو په اړه فکر وکړي، دی د خپلو درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو دی له منفي انګیزو څخه وساتل سي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ، په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه، ډیره زیاته تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکله د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سږنۍ ازموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق و، یو معین قوانین درلودل، همیش خپل درسو کې موافق او کامیاب او ډیر زحمت وسته، مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم دنه بم پوښتنه کوله. کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو 15 دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده، هغه دو ته ما وویل، ما ورته وویل انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې، اول چاپ درېو کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیدې چې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه، ډېر هیجان احساس مې وکړه، ډېر خوشحاله سم. یعنی
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې د درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په آخر کې نورو ځوانانو ته هم یو مشوره لري، خو په پیل کې د اتل خان په هکله ورنه اورو.
اتل جان زمونږ سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد و، زمونږ سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زمونږ سره درسونه ویل، فرعي صنفونه یې ټول خلاص کړي ول. ساينس چې ورته هغه کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي، علاوه د کورس د مضامینو څخه دلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتي کار کېدلو، د ترکیې د نصاب څخه او د ایران یو بعضې برخې نصابونه دې باندې کار کېدل. اتل جان دغه ټول خلاص کړي ول او وروسته له دې نه چې یو لسم سم نه فارغ شو دولسم ته لاړو، بیا آمادګي سیم سمو سره شروع کړو، په آمادګي سیم کې مکمل دوره تکمیله کړل او الحمدلله چې امتحان ورکړلو، هغه د چي نتیجې نن تاسو موږ هم ګورو.
نو استاد تاسو په نظر دی اتل کامیابی هغه راست په څه کې و؟
اصول د درس د سدي د کانکور ازموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده، علاوه د دې نه چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې یو ډیر غټه رقابتي پروسه ده. اتل چې یو ډیسپلین هلکو، یو ډیر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مزامین چې کومول د دې تکرار به ډیر کول، او همدغه تر ټولو غټ راز د کامیابیدو او د بری تر ټولو غټ راز همدا کیږي. یو دا چې په ټولو مضمونو باندې دا برلاسه وو، وروسته له هغه بیا دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د دې د خپل د قوله چې تقریبا 10 دفعه 12 دفعه 15 دفعه هم بعض مضامین د تکرار لوستل، خصوصا اجتماعي مضامین.
bale نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په چیر لوړی نمرې واخلي، د تاسو مشوره به د استاد په صفت سوي
د ساينسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مهله داد چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان په هنتونونو ته لار پیدا کړي. نو مهمه خبره ده چې د لسم صنف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي، خپل ساينسي مزامین د تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغيږي او د لسم ته ځي، دوی د خپل ټول ساينسي مزامین چې په دې کې ریاضیات، هندسه، مثلثات، کیمیا، فزیک، بیولوژي دغه ټول شامل دي، دا ټول دی باید خلاص کړي. وروسته لاغې نه چې د لسم صنف ته دوی کامیاب شول او د لسم صنف مکمل کال دی، دوی به یو آمادگی کلاس ونیسي، یو آمادگی صنف ونیسي، او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټولو ځوانانو څخه چې هغوی هم د اتل پشان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمره لاسته راوړي ان شاء الله.
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري، که چیرې تر خپل توان امکانات ورته چمتو نکړي، لا اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی. رازو د اتل خان د تره واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې ستر بریا پاک لاوړو.
کو ګورو پهل کې دا ویل سم چې د اتل ټول کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې کله هغه ترونه دي که دغه نیکو که دغه غور نیکو دا ټول زموږ درې پښته تعلیم یافته دي. اول خو دا دوی نه متاثره سوی ده، بل دا په کالج دی په لومړیو سیمفونو کې جوهر دا و چې دی نومره کې خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس په زیات پیو کې چې د نوې سره جوړي خپل درسونه کې زیار بست ډیسپلین لپاره موږ ورکو موږ لري کې او همدارنګه دین ته هم متحد د دین کې هم کوشش کول، موږ نه خپل وخت کول مدرسو ته توجه ماتو ته پته د مکتب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم درلې ده. نو دا عامل چې موږ هم سره مرسته وکړو د تمدرسي هغه مقاومت برابر کړ، درسي ځای مرتبه برابر کړ، هم دا و چې د کانکور مې ورغله. کله چې
د امتحان ورکاوه امتحان ته ورته دغه وخت بیا تاسو دای هڅاوه چې باید لوړې نمرې واخلي او که په تمه وي چې نتیجه وګوري.
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې امادګی نیول موږ به همیشه ورته ویلې چې تانه څه جوړیږي د هڅاو د سره درسونه کې مرسته کوي، د تم وخت ورکړ د مسولیتونه اخیستي او کله چې امتحان ته موږ پر ډاډ ورکړ چې ان شاء الله مشکل نشته او خطا نه سي، او د خپل ډاډ او د ویل چې زه خپل ځان باور لرم چې مدرم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور از مې نه خلک ور خطا کوي ان شاء الله وایي زه نه خطا کوي. نو زم ډاډ ورکوم د امتحان په شمه خوب کوي ویل چې نه مطالعه کوم خو کوم زکه چې سبا د امتحان سره کې به فشار لاندې یا بخوبیا باندې نه سينو پوره ډاټ سره دا راو د کورنۍ ډاټ هم سره وتبن.
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسان هم کله چې مکتب کې او بیا پوهنتون کې اول نمره او دویم نمره او دریم نمره کېدل که څه هم تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یوه روشن فکره کورنۍ ده، په درجه کې نور کسان هم اتل غوندې و که څنګه؟
بلې، موږ ټول وروڼه حتی زه خپله هم په ډېرو صنفو کې لومړۍ درجه ترلاسه کړې ده. همداسې نور وروڼه دي، بل ورور مې رحیم زوی دی سی په ټاپ ټېنو کسانو کې راتلل ایس ایس سي کې، همدارنګه ورور مې په هند کې میرویس رحیم زوی زده کړې کړې دي، مشهور محمد نعیم رحیم زوی هم ماسټري لري. ټول په خپلو وختونو کې بلې مکتب کې نمره کې نیولې، پوهنتونو کې هم ټاپ راغلی دي، هماغه چا تاثیر سره زده کړو ته مهاکړه او زموږ رپورټر سره سه چې هم یو لوی اتربې نسبت زموږ لوی ده، خو دا زموږ زیار او د کوششونو.
ځینې کسان وایي دغه لیاقت ارسي وي، په ارس رسیږي خلکو ته. نو تاسو نظر مې وکړه چې دا ارسي ده که خپل کوشش؟
ښه، طبعا به ارسي وسي. زموږ والد صاحب سلام محمد رحیم د معرف سره او مطالعې او درس سره ډېره زیاته مینه لرله، همدا لامل و چې یو نظر څه ارسي ورته وایي او بل زوق شوق دی اتل هم زیات ور سره، نو طبعا څه یو اړیکه ور سره ولري.
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه که انجلۍ وي که هلک وي سم زده کړه نشي کولی، ځکه اقتصاد خراب وي. خراب اقتصاد څومره په زده کړو باندې اثر کولی شي؟
تاثیر کې منتدا بانه نشي کېدای چې اقتصاد ضعیف وي ته تعلیم ونه کړي. تا که زموږ اقتصاد وګورو، زموږ اقتصاد دومره نورمال اقتصاد نه ښه او نه ډېر بد وي، خو منتا والدین باید پوره قرباني ورکړي، پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونو ته زمینه مساعده کې چې دوی زده کړې وکړي. ستا مشکله ستا خدای دې حل نه ده چې دوی تعلیم سره خدمانی وکړي، او که چې دوی د خپل ماشوم اولاد پرېږدي زمینه ورته مساعده نه کوي، نو دا هغه تانی یافتې نه د ناتارامۍ تاوان ډېر، ځکه چې دوی بدو کارونو ته لاس اچوي. نو باید لږ څه زیار ورسره وباسي. طبعا اقتصادي مشکلات په افغانستان کې د زیاتره کورنیو سره شته، خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي. حتی کوی که خپل دوی یو سره کومک کړي، یو څه کومک کولی شي په آینده کې څه شی جوړ شي.
تجربه ښودلی ده چې کله یو څوک درس وایي نو حالات کې ویلې سي، یعنی تاسو موارد ام د سی او څو وایې؟
بله بله، درس په هر وخت کې ویل کېږي. که اقتصادي وضعیت خراب وي، کورونه کې د کانکورونو او نمرګان چې راغلي وو، طبعا د ډېر غریب کورنۍ څخه وو، ځکه دوی زیار باسلې، کورنۍ زیار سره باسلې، هغه د پام اصطلاح په یو ډوډۍ وخت سره تیر کړی، منتا درس ته وخت ورکړی. دا په دې معنی نه ده چې خان زوی او نمرې د غریب زوی دی، نه، تعلیم دا اکسکیوز نه مني، ایجوکیشن دا بانه نه سي منلای، دا بانه نه سي کېدای. طبعا باید زده کړو کې په هر حالت کې.
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه، هغه څومره د زده کړې خان ګرځیدل سي، مثلا ملګرو سره ګرځیدل، بیرون ګرځیدل، سوشل میډیا نه ډېر استفاده کول، څومره د درس خان ګرځیدل سي؟
اول نه، خو مثال د امام راره تل خان رحم زوی ده، ځکه د لیوانو سره نه ګرځیدل د سوشل میډیا نه سي. طبعا منفی ګټه لري، کله چې د هوډل وړوي، هدف وړوي، نو دوی باید زده کړو ته وخت ورکړي، دوی باید لیوانو ګرځیدل څخه منسي، سوشل میډیا څخه لري وسیږي، ټلیفونونو څخه لري وسیږي، هغه وخت چې د ملګرو سره کېني یا سوشل میډیا استعمال کړي درس ورکړي، نو مثبت نتیجه ولري. هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي، یو ځان هدف سره سي، نو کله سوشل میډیا څخه لري وسیږي. نن سبق زموږ ځوانانو تاسو ویني چې زیاتره په ټاکي مصرف دي، چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګه لور ته روان دي. نو که مثبت ګټه لري وخت مثبت ګټه هم ستخ دي، په دا ورکه ګټه روان اخلي، ډېر به خي کې د پانتون نوې تر سره تبن معلومات له ټکنالوژي څخه، نن سبق د ټکنالوژي نړۍ ده، معلومات لیکچري او کورنۍ دندې له انټرنیټ څخه پیدا کیږي. داسته خو که د لسم یو لسم دو لسم سم په بل خصوص په دې وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکي، نو دا به ډېر خي.
افغانستان کې روسي بدلون د دې لامل چې یو شمېر ځوانان له درس نه زړه تورې سول، اساس زړه نه کوي، وايي هغه کسانو چې ویلې چې سول کار چیرې، دفتر چیرې، څونه جوړ سول. سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي، لکه اوس طالبان حاکم سوي دي، د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او در ځوانان به درس ته غونه علاقه نه کوي لکه پخوا یې چې ښودله. تاسو څه وایئ ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی؟ آیا دا ښه ده چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کیږي، په عامه خبره نه وایي درس، په دې هکله ورته وغږېږئ؟
طبعا د سیاسي بدلون چې په افغانستان کې راغی، هغه ځوانانو څخه زه هم یم، الحمدلله صبر کړه، درس هم لوستګي نه شي کولی، اقتصادي مشکلاتو سره مخ شو، اما هوډ مو نبه ایله بیرته ورو ورو خپل درسونه سره وګرځېدو، هغه د چې اوس په کورسونو کې زده کړې ورکوم، خپل درسونه وایم.
که وزیر ورته وایي ځوانان ته به تاسو پیغام څه وي چې په هر ډول حالت کې دوی خپل هدف تعقیب کړي؟
هسته د سیمه کول ډېر دي، افغانستان او بد حالت کې منتظر ځوانان لري چې خپل هدفو ته ځان رسوي. که موږ د نړۍ ځینې مشهور څېرې وګورو، په ډېرو بد حالاتو کې ځانونه هغوی ته رسولي دي، هدف فټاکي، په عامه هدف کار وکړي، له منفي شیانو لرې اوسېږي، منفي عواقبو ته دې دا چانس ورکړي چې د مغزو باندې بد تاثیر وکړي، ذهن کې دې دا نظرې نه په دې چې هدف باندې به نظر تاثیر وکړي، نو دا دی همیشه مثبت انرژي ورکړي، مثبت نظریات ځان ته راټولې، خپل هدف ته کار وکړي. حالت بدلیږي، یو دنیا کې یو حالت هم خپل حالت نه پاتې، یوازې له خدای څخه طبعا حالت بدلیږي. دوی به خپل کار وکړي، خپل درس وایي، ان شاء الله وخت راځي چې دوی به ثمره دې شي ویني.
بیرته راځو د اتل خان پاکله وروستۍ پوښتنه مطرح کوم. پروتونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپل خلکو ته ژمن اوسي؟
دا د اتل د کورنۍ، د اتل د پلار، د اتل د نیکه، د اتل د کاکاګانو ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر اوسیږي، خصوصا د خواهش دا و چې دی به د زړه متخصص اوسیږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نور ملکونو ته ځي. حتی که هغه ډاکټران صحیح وي یا صحیح نه وي، خاص یو نظریه دا جوړه شوې چې خارج کې ډاکټران ښه دي، دا ښه دي او هغه بد دي. نو د اتل د ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر شي، خپل هیواد کې غریبانو، پښتنو، افغانانو، ټولو افغانانو ته خدمت جوګه وګرځيږي.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تشکر، خیر سیمان.
دران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
ده آزادی ملمه.
السلام علیکم. د ازادي میلما پروگرام کې مونږ مالک ستانیزای میلما دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دوی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بل اخر دغه ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا شي. شغلی مالک ستانیزای وی په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. شغلی ستانیزای د ازادي میلمه پروګرام ته شرغلست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه اولی کم سوي دي.
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه. نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب سالی صاحب لاندو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړه. سالی صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوئی کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې او هغه د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو، د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د همدغه وخت نه په استفاده سره دغه سلسله شروع کړل. هغه کوم ضروری موضوعات سیما په ذهن کې ول ما دغه خپل سیاغت تر څو تر خلکو پورې ورسوم، هغه می په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پریږدو چې هغه د اصلاح په اړه مثبت نظر لري او منفي، خو ما خپل هڅه وکړله. او اوس تا سیدا وویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بیل شکه چې په اندازه باندې نه دی، لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی، خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت، کنه نسبي امنیت افغانستان کې، او د دغه تر څنګ هغه منفي اړخ دی نجونو د تعلیم، نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل، دغه مسائل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده، خو هغه حالت نه انشاءالله ماته نشي کاری سره وتلی یو چې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې اند
زیات ټولنیز ستونزې خو له لسیزو راهیز په افغانستان کې موجود دي، بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب سالی صاحب،
دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسائل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر هغه اساسي مسائل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوسته ټولنه یو کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنی وس دی ډیر حساس او مسایلو حساس تم خو مربته ګوتی ورتیرې کړی دی خو تر دې هم حساس او مسایلو چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په دې مسلسله توګه باندې سی بیا ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت د کوزی پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شنو ګنډیر شي ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه سی هغه حلقه په سختی سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم دسې نسی دغه ټولنې ته ګنډیر سی هغه د دې په جاسه هضمي کې بیرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچیری حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب سوی دي ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړی فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا سي
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دي موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي موږ د فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ور ګډ نه کړي او یو څه شدت ور ګډ نه کړي خلک غوږ نه درته نیسي تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسې مطالعه کوي هغو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري یا هغه څه دي چې دوی مراعت کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړی کنه نو هغه به تاسې خپله به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري یعنی نرمه لهجه د موږ ټولنه کې ډیره مؤثره نه تمامیږي البته د ما نظر دا ده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري هغه ته اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې څوک نه اوري نرمه خبر څوک اوري او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو موږ خو به وړاندې کړو خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډیر جالب وي که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله ردی کنه زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بله ستانیزه صاحب تاسو د طنز یادونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي خو کله ناکله د طنز په نامه د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نښه کیږي یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي یو څوک د خپل ژبې پر اساس یو څوک د خپل قوم پر اساس دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو اغې احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي
موضوع دغه سیدا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې یو جمله ما ډیره اوریدل هغه مفهوم به وایم په اصلاح باړه به وایم وای خلکو سره وخاندي خلکو پوري مخاندي کنه نو دغه تنظیم دوه ډول لري یو داسې خلکو پورې خاندي کنه په دې معنی چې خلکو هغه احساسات ته خبره جاري ټپی کوي او یو داسې خلک خاندي یو خاص د بقن نه په ټارګټ کې یو خاص څوک نه په ټارګټ کې یا غدي طنز هدف دي سی هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه ما خو تر اوسه پورې زغه کېدل ما تر حدا دا کوشش کړی د سترڅو د تنظیم کوکم یو خاص طبقه ټارګټ نکم خو البته چیږي نو دا خو طبي خبره د سیمګو تاسو هم د ټولنه کې رالوسی حتی ما زغپل په دسي چاپیریال کې رالوسو هم چې په غو کې هم تشدد او هم مذهبي انتها پسندي ورته وي دا موجوده و هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوی موضوعات موجود په اصطلاح نالوستې ټولنه او کنه زه خپل په دغه ټولنه کې رالوی سوم نو طبي خبره ده که زه دا وایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړی دي چې هغه په اصطلاح یو رسمي ادرس هم زه خپروي سم نه دغه سينو ما هغه د ټولنیز یا د ټولیزو رسنیو پلیټ فارم ته کتلی په معیار مې ویډیوګانې کړی وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل نامناسب موضوع کاری او خبره دا چې په رسمي پلیټ فارم نه باید د معیارات بعضی ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هدف ته لاړ شي او د ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح د تلای سي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي
بل ستنه ده تاسو یو کمال دا ده چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی ولی پر لندوالي باندې تاسو ټینګار زیات وي
جناب سالی صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړل اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و نو ما بغوښتل چې په دا یو د دقه کې هغه کوم موضوع کې زغه کې مغه کې هغه اصلي خبري ور پچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کما نو په دې اساس به زب ورختا نو ما بغوښتل چې په غيوي د قینه حد اعظم استفاده وکم ترڅو هغه خپل مفاهیم خلکو ته اور ترانسفر کم یا پچھلا اور انتقال کله سم کنه نو پندغه سات به اساس به د خبرو سرعت هم زیاتو والیم یا زیرو بم اور هغه کول او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول ترڅو د خپل فکر په غیوه دقه کې او بل اساسي خبر تا ویل سي ولید سي ورختا وی زرزر باید دا خبره کوله باور وکي ز دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړي په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه پخانی جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه پغه کې لوی سوی هلته نو مختلف مناسب نه کړم دی خوون او روزن یو رئیس هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندای ده هغه چون مال ته مکتب خوانځي او لیسوی له نو دغه د شپږم دی جدي دغه مسائل بسرت بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمی خلک د خوونې او روزنې رئیس دا بس جکسو دا تقریرونه به ډیر وګد کوم وګد تقریرونه په دې کې به په 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستل سي په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په پیسلا نزاکات او کو پلانې صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا به مو ماشومان چون پزور به کنه ولی هغه ته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور به کنه ولی دغه شی ماته ډیر زیات خسته کونه تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوې ما به ماشوم توپ کې ویلې چون هغه انزباتان او غیره به پزور ورته کنه ولی نو ما به دا ویلې کچیر زدي خبرو سم او غټ سم نو زبا څوک د سینستری کوم زبا د خپل خبره په لاندو الفاظو کې ورسوم اغه یو سات تقریر به دیغه رئیسانو کتار واخستغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تابه یو ساتونیو چون هغه بیجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه په پکیزي وخت کې سیلټیس برخه کې کار کاو اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیح موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ پیستدا به مې ورته ویل چې و سړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخنو کې تیر کړ، دومره مننې مو کړلې چې بیخي زیاتې او بخنې دومره وغوښتلې چې په هره خبره کې بخنه غواړم دا داسې ده او بخنه غواړم، دومره بخنو ته ضرورت نشته، نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته. زر هغه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسوي، حتی د مونږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کوي ما خپل کله زړه ورته تنګ شي، هغه اساسي خبرې ته به تاسو حالت کې راشي اورې به دي خزړه تنګ کې او سیله به دیونی سي، بار بار به پښتنه وکی هغه اساسي خبره ته مونږ زر ناراضه، دغه دغه کمزوري ده، مونږ به ډیرو کو تقریر خو کې به دي کار خبره دوانه نو زه دا به تر ګرم څخه شکل دي تقارير او دي خبرو دغه ته تغیر ورپا اساسي خبره ته زر راسو ډیرو مقدمو نه تیر سدا به ډیره خای
خندولی نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده، په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي، ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي، چې هغه دې اړخ ته څومره پام وکړي؟
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوی نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري، کنه مذهبي موضوع نه اوري، سیاسي موضوعاتي زه ډیرو تم دا خبره کوم سوا سړی هغه سندرغاړی ډایرک سندره شروع کی ډایرک ډول شروع کی هغه مقدمه نه اخلي، خو ستاسو هغه دینی خبره اساسي خبره ته ترڅو راځي د سړی بیخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي، سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي، ډیر القاب کاروي، هغه اساسي خبره ته ترڅو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ غدر نه ټول وتلی درنه جکسوي. حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده، لندن سیدا د سالی صاحب ډیر اساسي ده او دغه شای دي موږ خلک متاسفانه نه مراتی، حتی هغه سیاسيونم دي پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده، یعنی مطلب دا چې د خبرې دي نور خسته کونی دي هغه نه بس کی. زه خوایم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي، خبرې باید لنډ وي پر مفهوم وي. هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلوي، ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې جبلو لري هغه ته خر وایا، دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع رنگینه بیان کړی ده، خو مطلب دا سی ډیره وینا کول خسته کونه وینا کول دا د اثر په جای دی، په جای سی اثر وکي هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه لغه موضوع نه توري. دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه سالی صاحب باور کوي، ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف داو، ما فکر وکړ ملایا مون ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنه لرو او کدي نه لوستو، نو دا خو طبیعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي دي، د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خسته پیسې پی ورنکړلې او مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړ. زه ډیرو ته دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سي دا دي کتاب نه راوتلي، دا دي ویژوالایزیشن اثر ده، دا دي ویډیو اثر ده، نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي، هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیوي شکل، ټوله دنیا روانه ده دا خپل کتابونه حتی ویډیوي کوي. د مونږ خلک اوسم کتابونو ته لګېدلي او دا نه مردومه ډېر ښه کوي، ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي، ډېر ورته خوشحاله یم، خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته، ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري، ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی، نو ته چاته کتاب لیکې، چاته مجله چاپه، که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده یو څه ناڅه اصلاح دي، که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي، نو نالوستي خو په خط نه پیږي، ته دا کتاب مجله چاته چاپوي؟ خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي، نن سبا موبایل دغه نالوست کلیک پې کوی سي ویډیو باندې هغه چالانوی سي، ویډیو پیغام ورکړه ټولنې ته، چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي، نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې، خو تر 2010 پورې 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو، ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې، 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړم، ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس موږ څومره ځای پده، موږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لوي، ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده، پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده، نو ته که ورځپاڼه کې یو کالم ولیکې هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي، خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي، ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی، یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پی ولګي، خو بیرته خرڅون کې بیا هغه پیسې لاسته نه شي راوړی، خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي، ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورک، حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کې کېدای شي ته عایدات هم ولرې، ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی ستا یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې، ته بل دې کار وغیره نه په خلاص، خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي، ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي، هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو، هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوي، دغه منفي دودونه او کلتورونه په ستغه ژبه که تاسو خلکو ته یادوي کې داسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره، او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازې بیان کړي؟
سالی صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم، د موږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي، غټ علت سیو هغه د مونږه په اصطلاح محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه، دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښانفکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده، بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاري کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي، هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سکیورټي موضوعات په نظر کې نیسي، همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي، که کړي هم دي ما مخکې لږ درته ویل خو چیرته به یې لیکل کړي، نه چیرته په ممبر کې جیک شوي دي، ملا خوا ته دا خبره ټولنې ته نه ده رسولې، چې هغه په اصطلاح هغه منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي، که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم ستا د تغییر کیفیت هم د موږ ټولنه لري، همدغه نالوستې ټولنه، همدغسې خلک د جهالت ټاپي ته وایي، باور وکړئ ټولنه د ښه تغییر جوګه هم ده، یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده، په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم، ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکړه، کار هم کړی، ولنټیر خدای خدمتګاري، یعنی په دې معنی چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی، نه مې د این جی او یا موسساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید زه خپل هغه د چاپېریال ځوانم پوه کړم، که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي، همدا علت و چې په لغنه په راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغامو ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ ده، دې کې زه لوی سوی یم، اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي دا خو دا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده، زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډیر محافظه کاري ونه کړي، ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي، یعنی دغه تغییر زه په خپلو سترګو باندې وینم، متاسفانه منګه دغه دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبره ګوره صالح صاحب تا ته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږېږم. زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا لغه اوله کې چې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات دي. زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنی دما برداشت دغه شی ده اوس که څوک د مانه متغیر برداشت کړي هغه دې ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدي هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده که ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو من ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ داسې خلکو ترمنځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي موږ به همدغسې پاتې شو.
بلې استانیزه صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده څه فکر کوي چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب دا ما ته له دې ټولیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلې یعنې که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سیما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار و ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله راکوله ما ویلې که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باوري دا یو ریسکفل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د موږ د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نه ور وړاندې کړي دا پټ پاتې وو. د مو علما ډېر مسایل پټ ساتي هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي نو ولې نه وایي خو ورته وایي که نه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي دغه نالوستې ټولنه هم زمونږ خلک دغه ګورده او ججورې لري چې هغه په اصطلاح یو منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرأت سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړې یې اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلی چې درې کاله مخکې غوسره ډېر سخت حساسیت موجود و چا به فکر هم نه شو کوی چې دا موضوع د شکل څوک ټولنې ته وړاندې کیږي خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي په دې معنا چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي نه کره کره هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال ښاغلی مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته خپلې تجربې مو راسره شریکې کړې خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
له تاسې نه مننه جناب صالح صاحب د نظری راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ ته دعوت راکړه تر څو دغه خپله خبره تر خپلو خلکو پورې ورسوو.